السلام علیکم د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1415 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د می د میاشتې له لسمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د لانجمن مزي د اوسني مسیر په وړاندې په کابل کې له پرونیو اعتراضونو وروسته افغان ولسمشر وویل یو کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د نښتو په اړه معلومات به هم په همدې خپرونه کې واورئ. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوو رومانیایي سرتیرو د وژنې په تړاو درې مشکوک کسان نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې افغان اتل ته د هغه د وروستۍ بریا په خاطر مبارکي وویله. او د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي مرکزي آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو واټ ولټ برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون ته دنده وسپاري. ښاغلي غنی پرون په یوه ویډیویي وینا کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم یو شمیر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. ولسمشر غنی وویل چې په دې اړه پریکړه پخوانۍ کابینې کړې.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مائده ای که با بانکین کشافه
ده هغه وقت ده حکومت مشتانو لهغه تړون سره سم چې د آسیایی پراختیایی بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلود. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د څېړنې موظف کمیسیون به د ټولو اسنادو له څېړنې وروسته یو بشپړ او منسجم لیدلوری وړاندې کړي او حکومت به پر همغه بنسټ راتلونکې پریکړه وکړي. د رومانیا دفاع وزیر پرون وویل په افغانستان کې درې تنه د هغو ډزو په ارتباط نیول شوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري ووژل شول او دریم ټپي شو. مهینیا موتوس وایي دا رومانیایي سرتیري چې افغان سرتیرو ته یې روزنه ورکوله د شنبه په ورځ سهار کندهار ته نږدې د دوو کسانو لخوا چې د افغان پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پرې ډزې وشوې. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتیري ټپیان شوي و خو دوی وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او دریم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوی. ولسمشر اشرف غنی د آزادې مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د هغه د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. له ارګ څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی پرون ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د هغه د بریا مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله لیکل شوي چې وایي په داسې حال کې چې یو شمیر ځوانانو هیواد پریښی خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولیو په ترلاسه کولو او پرله پسې کوششونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړی. د عراق په ختیځ ښار بقوبا کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او له څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه پرون د بقوبا د شایفه په نوم سیمه کې وشوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو تړلی خبري اژانس ویلي ځان وژونکي برینګار د دیالا ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړې. ویره ده چې د وژل شویو کسانو شمیر به زیات شي. رویټر خبري اژانس د مړو شمیره شپاړس ښودلې. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید شوی. دا اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکینۍ پنځه ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان شو. حلب ښار په تیرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات شو او په ژنیو کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرو نږدې دوو اونیو راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډمهالې اوربند موافقې وشوې. په ایران کې د توقیف شوی ایرانی الاصل برتانوي نازنین زغاری راتکلف خوان له برتانوي چارواکو غوښتي دي چې د میرمن خپل هیواد ته ستنه کړي. نازنین څه باندې یوه میاشت مخکې هغه مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. د نوموړي خاوند ریچارډ راتکلف پرون بی بی سي ټلویزیون ته وویل چې میرمن ایران ته یوازې د رخصتۍ لپاره تللې. هغه پر رخصتۍ تللې وه. هغه د یوې برطانوي خیریه ټولنې لپاره کار کوي چې په ایران کې هیڅ فعالیت نه لري. په تیرو دوو کلونو کې هغه څلور ځلې بې له کومې ستونزې ایران ته تللې وه. له هغې سره یې کوچنی ماشوم دی. د راپورونو له مخې د سپاهي پاسداران پوځیانو نازنین راتکلف په کرمان ولایت کې یو نات څرګندځای ته لېږدولی او د هغې د 22 میاشتنۍ لور برطانوي پاسپورت هم ضبط کړی. او عربي ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندای شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان توغول شوی و. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف پرون په یو خبر پانه کې وویل په دې وخت کې د شیعه حوثي وسلوالو او د دوی د ملاتړو لخوا د توغندي توغول خطرناک او د تشدد د زیاتېدو په معنا دی. عربي ائتلاف ویلي که چیرې د توغندیو دا ډول بریدونه تکرار شي نو دوی به یې په مناسب وخت او پر ځای ځواب ووایي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن په کابل کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 9.4 ده. په کندهار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 8.3. په هرات کې به آسمان ځای وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 15.15. په جلال آباد کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 24.4. او په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 2.2 ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر لنجه به له مسلکي پوهانو سره تر سلا مشورو وروسته حل شي. په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته حکومت غواړي پر لویو لارو د پیښو عوامل وڅېړي او د حل لپاره اقدام وکړي. په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو وسلوال یو بل ته په سنګرونو کې لاس په ماشه پراته دي.
دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري، د دې لپاره چې دوی باید پر سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې روسیې او متحدو ایالاتو په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي اوړې پر اړتیا ټینګار کړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي د مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته بدن د وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا دا مزي د بامیان له لارې د هیواد نورو برخو ته ولاړ شي، په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره شوی. ولسمشر غنی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ده لخوا معذف کمیسیون به له مسلکي پوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونته ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زه ملي کمیسیون ګمارم چې غړی یې د خلکو له استازیو، سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي، د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت ته وړاندې کړي، سو پر رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازن پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي وو چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته سالنګ لار مناسبه وګڼله. تیره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومته وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکې دوشنبې پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي، د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستن به خواست بر حق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکونو تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضی غونډې یو ګډونوال سید علی کاظمی وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تیره شي، په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تیره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هیواد او ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی له خونړۍ ترافیکی پیښې وروسته افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې پر لویو لارو د ترافیکی پیښو عوامل وڅېړي او د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماسپښین په یوه غونډه کې وویل چې د څو وزارتونو ګډ پلاوی دې جوړ شي او په دې اړه دې کار وکړي. اجمل اند او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د غزنی د ترافیکي پیښې د یو شمېر قربانیانو مړي لا هم نه دي پیژندل شوي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی، افغان ولسمشر وایي د مرګونو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په یوه وینا کې وویل چې دا ډول پیښې او تکراری پر یو ملي ناورین بدلیږي.
این دست از رویدادها که متاسفانه بارها تکرار شده است.
ولسمشر غنی وایي دا ډول پیښې چې له بده مرغه بیا بیا تکرار شوي د ملي ناورین د یوې بڼې خوا ته ځي. له همدې کبله ما سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو زموږ د ترافیکي سیستم په شمول دی د دا ډول ترافیکي پیښو ټولې خواوې وڅېړل شي او د اصلاح لپاره دې جدي او بیړني اقدامات ترسره شي. په هغه حیات کې به چې د ترافیکي پیښو په اړه به څېړنې او د مخنیوي لپاره به یې سپارښتنې کوي د کورنیو چارو، ترانسپورت، عامې روغتیا، اطلاعاتو او کلتور او عدلي وزارتونو استازي شامل وي. ولسمشر غنی همداراز په ترانسپورتي شرکتونو هم غږ وکړ چې پر خپلو ترانسپورتي فعالیتونو دې له سره غور وکړي او د دا ډول خونړیو پیښو د مخنیوي په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د دوشنبه په ورځ په ارکی د غزنی د پیښې په اړه په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې په پیښه کې د هغه وژل شوو کسانو جسدونه دې د کابل 400 بستریز روغتون ته انتقال شي چې پیژندنه یې سخته ده او تر پیژندنې وروسته دې خپلوانو ته وسپارل شي. افغانستان ښایي د نړۍ د ګوتو په شمېر هغه هیوادونو څخه وي چیرې چې پر لویو لارو او دننه په ښارونو کې د موټر چلونې ترافیکي اصول ډېر کم په پام کې نیول کېږي. په ځانګړې توګه له مرکز کابل څخه د هیواد ختیځ، لویدیځ، جنوب او شمال ته غځېدلې لویې لارې په پرله پسې توګه د مرګونو ترافیکي پیښو شاهدې دي. د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه مراعتول د سړکونو تنګوالی او خرابۍ، پر لویو لارو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی، په ځینو لارو کې د بمي چاودنو له کبله جوړې شوې کنډې کپرې او د لویو لاریو له حده زیاتې بارونې د دا ډول مرګونو ترافیکي پیښو د سببونو په سر کې دي. د دې پیښو په وروستۍ هغې کې چې په غزني کې د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه، تر 15 او زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت یو پلاوی ته دنده سپارلې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو عوامل وڅیړي او د دې ستونزو د حل لپاره یوه مشخصه طرحه جوړه کړي. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو د وخت د سهار 5:15 دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی له مرکزی آسیا څخه د افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو په اړه د اعتراضونو په ځواب کې ویلي چې د څېړنې یو ملي کمیسیون به په کار وګماري څو دا ستونزه حل کړي. د رومانیا دفاع وزیر پرون وویل په افغانستان کې درې تنه د هغو ډزو په ارتباط نیول شوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري ووژل شول او دریم ټپي شو. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د هغه د وروستۍ بریا مبارکي ویله. له ارګ څخه یو خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال په وړاندې د بریا مبارکي د ټلیفوني تماس کې وویله. د عراق په ختیځ ښار بقوبا کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او له 40 زیات نور یې ټپیان کړي دي. د سوریه پوز وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید شوی دی. په ایران کې د توقیف شوي ایراني الاصل برطانوي میرمنې نازنین زغاری راتکلف خواند له برطانوي چارواکو غوښتي دي چې د ده د میرمنې هیواد ته د راستنولو په برخه کې مرسته وکړي. او عربي اطلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایی دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندای شند کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان توغول شوی وو. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو ډېره بښنه غواړم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږکال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقاني شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقاني شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼوی اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوي شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقاني شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان د شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند بریج جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیې پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی و، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواږی. په هلمند کې په دې وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو راپورونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې د طالبانو د دې خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه بریا ترلاسه کړې وي. په هلمند کې د طالبانو د خپل منځي شخړو او په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د دریس په اړه اجمل ان په سیمه کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې. ښاغلي قهرمان په سر کې د طالبانو د خپل منځي جګړو په اړه وویل:
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې برلاس ولري. د شنډنګ څخه بیا فراه، بیا نیمروز، بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیرېدو سره ډیر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډیر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شنډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شنډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل، او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل. او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی اونک د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم دغه دپاره پر مخ بیول کېږي. ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړي دي، حکومت له دغو فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کیدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښې منځته راغلي، دا چې په دې شو کې کوم د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مساکله کې پیښې، دا چې په نوزاد کې پیښې رالي، دا چې په ترخنه اور کې پیښې رالي، دا چې په مرچ کې پیښې رالي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چی شته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا اخرنۍ ریکاده عملیات د دولت روان دي، ډیر چې ډیر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په ډیر شر کې په سیمه کې کامل دولت پر سلطه حاصل.
په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي ډلې قمندان عبدالجبار قهرمان و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په هلمند ولایت کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خپل منځي شخړو او جګړو په اړه خبرې کولې. له دې مخکې د طالبانو د سیالې ډلې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مرجع په ترخنه ورسیمه کې له مقابلې ډلې څخه د هغو ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ویلي وو چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره مرجع ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبرو اترو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور، روسیې او متحدو ایالاتو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د سیاسي اورۍ لپاره به هڅې زیاتوي او په دې هیواد کې به اوربند د هیواد ټولو برخو ته پراخوي. د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د سوریې پر وضعیت خبرې وکړې او هغو سیمو ته د بشري مرستو پر رسولو یې هم ټینګار وکړ چې په محاصره کې دي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې هغه ګډه اعلامیه خبره کړې چې وایي روسیه او امریکا ژمن دي چې په سوریه کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره به خپلې هڅې دوه چنده کړي. دواړه خواوې چې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې شریکه مشري کوي وایي چې د جګړو په کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې د هیواد په ګڼو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په دې وروستیو وختونو کې. همدارنګه یې محاصره شوو سیمو ته د بشري مرستو تر رسولو په برخه کې هم شتو ستونزو ته اشاره کړې. د امریکا او روسیې دا ګډه اعلامیه وړاندې وایي موږ په سوریه کې اوربند ته پر خپل تعهد بیا ټینګار کوو او په ټول هیواد کې د ټینګښت لپاره هڅې زیاتوو. په اعلامیه کې دواړو لورو اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د هڅو پر زیاتېدو هم تاکید کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به د سوریې له چارواکو سره کار وکړي څو پر هغو سیمو خپل هوایي عملیات راکم کړي چې ولسي خلک پکې دي او یا هغه ډلې پکې دي چې اوربند ورسره شوی. په عین حال کې واشنگټن ویلي دوی به په سیمه کې له خپلو متحدینو سره مرسته او ملاتړ وکړي څو وکولی شي تروریستي ډلو ته له پولو څخه د وسلو، جنګیالیو او مالي ملاتړ دا وختو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د سوریې د حکومت او اپوزیسون ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو په اړتیا هم ټینګار کړی. کله چې په حلب کې د فبروري د میاشتې په 20مه نیټه د تاوتریخوالي د راکمولو شوی تړون په دې وروستیو کې مات شو، تیره اونۍ دغلته د سوریې د حکومت او د اپوزیسون د ډلو ترمنځ یو نوی موقت اوربند ټینګ شو. دا اوربند په لومړي سر کې د دوو ورځو لپاره منل شوی و، خو وروسته د سې شنبه د ورځې پورې وغځول شو. په حلب کې د اپریل د 22 نیټې راهیسې په جګړو کې تر 300 زیات کسان وشل شوي. دا د سوریې دویم لوی ښار دی چې ځینې برخې له حکومتي ځواکونو او ځینې نورې د حکومت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم سید اشرف بیدار او د 12م نه فارغ یم، اوس کانکور لپاره آماده گی لولم.
بیدار صاحب سپورت کې کنه؟
بالکل، کرکټ لوبه کوم او اکثره د جمعې ورځ کرکټ لوبه کوم.
څومره وخت کیږي چې ته کرکټ لوبه کوې؟
تقریبا د 2-3 کال خو کیږي.
اکثره وخت په دغه سپورتونو کې، په دغه لوبو کې جنجالونه رامنځته کیږي. په لوبو کې کله چې میدان ته لوبغاړي راشي نو بس یو وی چې زدا کوم بل وی دا کوم دا منم دا نه منم، دغه شان جنجالونه دي کله کړي کنه؟
مونږ خو نه دي کړي، خو په لوبه کې دا مسایل را پیخیږي او دا خبره شته ده جنگونه شوي دي. اکثره وخت مونږ یو ورځ میچ ته تللی وو په ننګرهار کې کابل اډې ته، هلته نو همداسې وشو چې د دوو ورونو ترمنځ سکه ورونو په لانجه سره واوښته. دا یو ورور راجیګ شو، دا بل ورورې تقریبا چې شپږ وو چاخوګان وو، خو همالته ځای په ځای ووژه. نو دا مسایل شته ده او زموږ سپارښتنه ملګرو ته ده چې دغه نه ځان وساتي او ښه کار نه ده.
کله داسې شوي دي چې په خپله دي کوم جنجال کړی په لوبه کې؟ هغه د خولې بحث جنگ نه،
نو زموږ د ټیم لوبغاړو کړی او سره د مقابل ټیم سره، خو موږ شخصا ما خپل غوښتل چې خلاصې وکړم په هغه جنگ کې لانجه کې، او په دې بریالي شو چې خلاصې سره وکړو او روغه موکړه.
لامل څه دی؟ ولی خلک په لوبه کې جنجال کې جنگ کې؟
دا په لوبه کې سړی احساساتي کیږي او اکثره دا د امپیر لخوا غلطي پریکړې کیږي، په دې سړی احساساتي شي بس لاس واچي لانجه وکړي.
آیا فکر نه کوي چې دا به یو لامل چې دوی په اصول نه پوهیږي یو جنجال کې؟
بالکل، همدا ستر لامل کې دی چې ځکه چې دوی د لوبه په اصول نه دي خبر، او بال او بیټ پیژنې، مقصد راځي او بال په بیټ بیټ باندې بال وهو کرکټ کوي. دوی هدف دا ده چې لوبه وکړي، نه غواړي چې د ورزش حکومت کرکټ چې دا په اصول برابر یعنی نن تر سره کوي.
دغه ډول لانجی ستونزې سپورت ته څومره تاوان رسي، ځوانانو ته څومره تاوان رسي؟
سپورت خو همدغه زیان ده چې دغه سپورتي اخلاق پکې نه مراد کیږي او سړی چې په دې نیت راغلی چې ورزش وکړي صحت ته ګټه ورسېدوی په لانجو سر شي سړی ذهنن نارامه شي شخړو سره مخ شي او ځوانانو ته دا مناسب هم نه ده چې په کرکټ کې لانجی وکړي ځکه ځوان فهمیدی او په ټولنه کې ټول سترګې ځوان ته وړي نو ځوان چې دغسې ډول په دغه ډول کارونه کوي په لوبه کې نو کوچنیان خو باید چې جنګونه وکړي.
ډیره مننه.
د دې ځوان کرکټ لوبغاړي له خبرو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. د دې د ازادي راډیو یو بل نیم ساته خبري مجله پیلېږي چې امید مرزبان به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. امید استودیو ته راغلی او د دې زما ترڅنګ دی. امید جان سلامونه، د خبرونه ته دې سره وړي.
سلام و صبح بخیر آقای تکل به شما و همچنان به شنونده های عزیز. در نیم ساعت دیگر که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. در پهلوی گزارش های خبری دیگر همچنان می شنوید که مقام های محلی در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب گفتند عصر دیروز در مرکز این ولسوالی دو هاون اصابت کرد، آن هم در یک میدان فوتبال که در آن بازی جریان داشت. یک نفر کشته و دو نفر در این رویداد زخمی شدند. گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلووولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخته است تا این پروژه را بررسی کند. رئیس جمهور افغانستان پیروزی باز محمد مبارز قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط را ستایش کرد و شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است از مقام‌های بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلووولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کنند و دست به خشونت نزنند. شورای مردمی افغانستان پیش از این با گردهمایی در شهر کابل برای حکومت یک هفته مهلت تعیین کرد تا به خواست آنها مبنی بر تطبیق پروژه انتقال برق از مسیر بامیان رسیدگی کند. قبل از این کابینه افغانستان فیصله کرده است که این پروژه انتقال برق از راه سالنگ بگذرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فیصله کابینه به ادامه اقدامات صورت گرفته که در سالهای گذشته در مورد آن تصمیم گرفته شده بود.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده‌ای که با بانک انکشاف آسیایی عقد کرده بودند بر آن صحه گذاشته و بر آن اتفاق نظر داشتند.
پروژه انتقال 500 کیلووولت برق از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان و پاکستان همچنان به نام توتاپ معروف بود. وزیر دفاع رومانی میگوید سه نفر به اتهام تیراندازی بالای عساکر رومانیایی در افغانستان دستگیر شدند. در نتیجه این تیراندازی دو سرباز رومانیایی کشته شد و یک سرباز دیگر زخم برداشت. میهانیا موتوس وزیر دفاع رومانیا گفت این سربازان نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دادند. با گفته وی دو شخص که ملبس با یونیفرم پلیس افغان بود صبح روز شنبه در نزدیکی قندهار بر این عساکر تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی نخست هر سه عسکر رومانیایی زخمی شده بودند، اما دو تن آنها بعداً جان دادند و سومی تحت تداوی قرار دارد. رومانیا از سال 2002 به این سو در چوکات نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور نظامی دارد. رئیس جمهور افغانستان پیروزی باز محمد مبارز قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط را ستایش کرد. در اعلامیه از دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی شام دیروز در تماس تلفنی با باز محمد مبارز پیروزی وی را برای حریف روسیه‌اش تبریک گفت. پیروزی وی را در برابر حریف روسیه‌اش تبریک گفت. باز محمد مبارز مسابقه روزی یکشنبه را در مقابل هزاران تماشاگر که اکثرا روزها بودند برنده شد. این هفتمین مسابقه حرفه‌ای باز محمد مبارز بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است از مقام‌های بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. نازنین زاغری رتکلیف که کارمند مؤسسه خیریه بنیاد تامسون رویترز بود، در سوم ماه اپریل توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران در میدان هوایی تهران بازداشت شد. او برای دیدن خانواده خود به ایران رفته بود. ریچارد رادکلیف، شوهر نازنین، به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت خانمش در ایران فعالیت نمی کرد. او می گوید او به مرخصی رفته بود. کارمند یک مؤسسه خیریه بریتانیایی است. او با سازمان کار می کند که فعالیت در ایران ندارد. در دو سال گذشته 4 بار دیگر هم به ایران رفته بود و با هیچ مشکل دچار نشده بود. او با کودک خود به ایران رفته. کودک 22 ماهه نازنین زاغری وی را در این سفر همراهی می کند. بنیاد تامسون رویترز گفته است که هیچ فعالیت در ایران ندارد. اردوی سوریه میگوید آتش‌بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شده است. این خبر دیروز پیش از به پایان رسیدن موعد آتش‌بس 5 روزه اعلام شد. حلب در هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای شدید بود. درگیری‌های حلب با آتش‌بسی که بالای آن طرف‌های درگیر در سراسر سوریه موافقت کرده بودند آسیب رساند. همین درگیری‌ها همچنان سبب شد که گفتگوهای صلح میان حکومت سوریه و مخالفانش در ژنو به هم بخورد. ایالات متحده آمریکا میگوید قماندان شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالت انبار واقع در غرب عراق کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، دیروز گفت ابو واهب و 3 تن دیگر پس از آن کشته شدند که موتر حاملشان در یک حمله هوایی هدف گرفته شد. به گفته سخنگوی پنتاگون، ابو واهب در گذشته عضو گروه القاعده بود و با تکرار در ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش ظاهر شده است. در گذشته نیز گزارش‌ها می‌رساندند که بالای ابو واهب حمله شده، اما این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا مرگ وی را تایید میکند. و پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، در یک پیام صوتی جدید از شورشان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. حمزه که 23 سال عمر دارد در این پیام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حالا همه جهانیان بر ضد مسلمان ها متحد شده است. این پیام پسر اسامه بن لادن دیروز در اینترنت پخش شد. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش می داد تا جانشینی وی شود. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق آسیای مرکزی یک کمیته را موظف ساخته است. در نتیجه اصابت 2 هاون در ولایت فاریاب در یک میدان ورزشی 2 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد.
آوان افتاد زخمی شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. 2 تا افتاد، یکیش جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنیم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه وسط ما افتاد. 2 تایم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم.
در همین مجله خبری از یکی از مسئولین بلندرتبه در هلمند میپرسیم که درگیری‌ها در هلمند به کجا رسیده. این مسئول میگوید که علت اصلی جنگ‌های هلمند کنترل مناطق است که در آن کوکنار کشت شده. همچنان مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه رنگ‌های زندگی نیز در این مجله خبری جا دارد. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. حالا ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخته تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کنند. بیشتر در رابطه به این سخنان آقای غنی در گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تصامیم در مورد تطبیق پروژه توتاب پس از ارائه دیدگاه کمیسیونی که قرار است موظف گردد اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان شام دوشنبه در یک بیانیه تلویزیونی ضمن استقبال از فعالیت‌های مدنی مردم از آنان خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کرده دست به خشونت نزنند.
من کمیسیون ملی را توصیف می‌کنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و
فعالین سیاسی و مدنی و تخصصی تعیین شوند تا با مرور و بررسی همه اسناد و اقدامات مربوط به پروژه ملی دیدگاه کامل و منسجمی را کمبود اقتصادی و هم تأثیرات اجتماعی آن را به بررسی گرفته باشد و دیدگاهی روبن آید داشته باشد و من با حکومت ارائه کنند تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شد.
محمد اشرف غنی همچنان افزود که آنان برای انکشاف متوازن ولایت‌های نیازمند متحد بوده و تمام پروژه‌های انکشافی را با در نظر داشته وضعیت اقتصادی کشور راه اندازی می کنند. وزارت انرژی و آب پیش از این گفته است که شرکت موسوم به فشنر ولایت‌های مرکزی افغانستان را برای انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان برگزیده بود، اما حمایت کنندگان این پروژه در سال 2013 میلادی انتقال برق پروژه توتاب را از مسیر سالنگ سودمند خواندند. هفته گذشته کابینه حکومت وحدت ملی نیز برای انتقال برق این پروژه از مسیر سالنگ به توافق رسیدند. این اقدام کابینه افغانستان با عکس العمل‌های شدید مردمی و شمول شماری از سیاسیون من جمله دو معاونین حکومت ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روبرو گردید و این واکنش‌ها از ولایت بامیان آغاز گردید. هزاران تن از اعضای شورای مردمی افغانستان روز دوشنبه در شهر کابل گرده هم آمده و از حکومت یک بار دیگر خواستار تطبیق پروژه توتاب از مسیر ولایت بامیان گردیدند. آنان دوشنبه هفته آینده را ضرب الاجل تعیین کرده گفتند که اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند، راه‌های ورودی به ارگ ریاست جمهوری را مسدود خواهند کرد. عارف رحمانی، یک تن از مسئولین شورای مردمی افغانستان و عضو ولسی جرگه در مورد گفت:
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق و کاملا عادلانه شما پاسخ نگویند، ما تمامی سرک‌های منتهی به دروازه‌های ارگ را فرشی از انسان ها میکنیم و میریزیم به اطراف ارگ و ارگ ریاست جمهوری ما محاصره میکنیم.
در این حال سید علی کاظمی که در این گردهمایی اشتراک کرده بود گفت اگر پروژه توتاب از مسیر بامیان عملی شود، زمینه برای انکشاف پروژه های انکشافی به شمول استخراج معادن مساعد میگردد. از سوی دیگر حکومت به مردم بامیان اطمینان میدهد که انتقال انرژی با ولایت بامیان در اولویت های کاری آنان قرار دارد و تأخیر در همچو پروژه ها به نفع کشور نمی باشد.
اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب از مردم خواست در تعیین مسیر پروژه انتقال برق با حکومت همکاری کنند و به خشونت دست نزنند. در همین سخنرانی رئیس جمهور افغانستان به نکته دیگری هم اشاره داشت. رئیس جمهور گفت که کمیته را برای بررسی حوادث ترافیکی و وضعیت شاهراه‌ها تعیین کرده است. این سخن پس از آن گفته می شود که اخیراً در حادثه ترافیکی در غزنی شمار زیادی از مسافرین کشته شدند. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
در حالی که شماری از قربانیان حادثه ترافیکی غزنی تا هنوز شناسایی نشده و وضعیت تعداد از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است، رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات برای جلوگیری از حوادث ترافیکی در این کشور ضروری است. محمد اشرف غنی در بیانیه دیروز خود گفت این گونه حوادث و تکرار آن به یک فاجعه ملی مبدل شده است.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده‌ای که با بانک انکشاف آسیایی عقد کرده بودند، بر آن صحه گذاشته و بر آن اتفاق نظر داشته.
در جمع هیئتی که درباره حوادث ترافیکی تحقیق می کند و برای جلوگیری از آن سفارش های را ارائه می نماید، نمایندگان وزارت های امور داخله، ترانسپورت، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ و عدلیه شامل می باشند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان از مالکان شرکت های ترانسپورتی تقاضا کرد تا روی فعالیت های ترانسپورتیشان غور کنند و برای جلوگیری از چنین حوادث مرگبار مسئولیت هایشان را به جا نمایند. افغانستان در جهان یکی از انگشت شمار کشورهایی است که به اصول ترافیکی در داخل شهرها و شاهرهای بزرگ توجه کمتر دارد. به طور خاص شاهرهایی که از کابل به شمال، جنوب، شرق و غرب منتهی می‌گردند شاهد حوادث ترافیکی مرگبار هستند. مقامات اداره ترافیک افغانستان میگوید عدم مراعات اصول ترافیکی از سوی رانندگان، کم عرض بودن و خرابی سرکها، ازدحام در مسیر شهرها و ناهموار بودن سرکها به خاطر بم و ماین‌گذاری ها سبب این گونه حوادث ترافیکی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ولایت فاریاب در نتیجه اصابت یک هاون در هنگام بازی فوتبال یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در ولسوالی شیرین تگاب رخ داده است. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
انفجار مرمی های هاوان عصر دیروز مسابقه فوتبال را در میدان ورزشی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب برهم زد. به گفته مسئولان محلی شیرین تگاب، مرمی های هاوان توسط شورشیان طالب به هدف مرکز این ولسوالی پرتاب شده که در نتیجه علی گل مرد 55 ساله یک تن از تماشاچیان جان باخته و دو جوان دیگر زخمی شدند. احمد فرید باشنده قریه کوی سیاد ولسوالی شیرین تگاب، جوان مجروح که در شفاخانه ولایتی افغان ترک میمنه قرار داشت، جریان حادثه را به رادیو آزادی این گونه بیان داشت.
اون افتاد زخمی شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. دو تا افتاد، یکی جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه وسط ما افتاد. دو تا هم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم. طالبا چطور درست باشه این مردم بیگونه رو میکشن؟ نادرست است دیگه، غیر قابل اعتبار است این کار. کجا اجازه میدن که ورزش کنن بکشه بزنن؟ عمل غیر
سید لقمان گهریک ولسوال شیرین تگاب نیز با تایید این رویداد میگوید یکی از هاوانها در میدان فوتبال در بین ورزشکاران اصابت کرد که از اثر آن 3 تن از باشندگان کشته و مجروح شدند.
ساعت 5:50 دقیقه دشمن مرکز ولسوالی را اطراف تاسیسات دولتی ولسوالی را مورد حمله در این هاوان قرار داد که در نتیجه 6 مرمی هاوان در اطراف شهر مرکز ولسوالی اصابت کرد. یکی از اون در جوار میدان سپورتی مرکز ولسوالی اصابت کرد که در اثر از او یک نفر به نام علی گل از جمله تماشاچی های مسابقه فوتبال او شهید شد. دو نفر از جوان ها هم زخمی شدند و زخمشان سطحی است.
با گفته مسئولان محلی ولسوالی شیرین تگاب، در گذشته نیز شورشیان طالب از ساحات دوردست مرکز این ولسوالی را توسط فیر هاوان مورد هدف قرار داده بودند.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است از مقامهای بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. اردوی سوریه میگوید آتش بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شد. ایالات متحده آمریکا گفته که قمندان شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالت انبار واقع در غرب عراق کشته شده است. پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. و در رویدادهای داخل افغانستان، رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. و وزیر دفاع رومانیا میگوید 3 نفر به اتهام تیراندازی بالای عساکر رومانیایی در افغانستان دستگیر شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. گزارش های دیگر تا لحظات بعد. و همچنان فراموش نکنین که برنامه رنگ های زندگی در همین برنامه جا دارد و ما حالا زرغون منگل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد رسیدن شبکه حقانی به موقف رهبری در حلقه طالبان به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، مقامات افغان و آمریکایی گفتند رسیدن شبکه حقانی به سطح رهبری طالبان شورش های طالبان را شدت بخشیده است. سراج الدین حقانی، رهبر فعلی شبکه حقانی، معاون گروه طالبان بر رهبری ملا اختر محمد منصور است. این شبکه که ماه گذشته در یک حمله خونین در کابل 64 تن را کشت، در حملات پیچیده در داخل شهرها تجربه زیاد دارد. نیویورک تایمز می نویسد که شبکه حقانی در حلقه طالبان نفوذ در حال افزایش دارد که این مسئله نگرانی هایی را در مورد یک تابستان خونین ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد با وجود آن که شبکه حقانی بخشی از طالبان است، ولی همیشه مستقل بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، حال که امید صلح افغانستان هم کم رنگ شده است، نقش مهم شبکه حقانی در حلقه طالبان می تواند تنش در روابط افغانستان و امریکا با پاکستان را افزایش دهد، زیرا کابل و واشنگتن می گویند پاکستان شبکه حقانی را در خاک خود حفاظت می کند. نیویورک تایمز از قول جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت ناتو در افغانستان نوشته که می گوید سراج الدین حقانی در کنار نظارت از عملیات‌های روزانه طالبان و قمانده عملیات‌ها نقش مهم در تعیین والی‌های طالبان دارد. اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد موضوع رد شدن تقاضای پناهندگی دو ترجمان افغان در برتانیا به نشر رسانیده است. از مدت به این طرف در برتانیا موضوع دادن اجازه اقامت به دو ترجمان افغان مورد بحث قرار داشته است که در افغانستان با قوای برتانوی کار می کردند. حکومت برتانیا از دادن اقامت دائمی به این ترجمانان ابا ورزیده است. ولی اینترنشنال بزنس تایمز در مورد رد شدن تقاضای این دو افغان می نویسد این دو تن حیاتشان را به خاطر نیروهای برتانوی به خطر انداخته بودند. ولی محکمه از دادن اقامت در برتانیا به آنها ابا ورزید.
هلمند در جنوب افغانستان شاهد درگیری‌های شدید میان جناح‌های مخالف در گروه طالبان است. ظاهراً این دو گروه بر سر اینکه چه کسی رهبر طالبان باشد با هم مخالفت دارند و می‌جنگند. اما یک مقام برجسته حکومت افغانستان می‌گوید هدف اصلی جنگ میان طالبان کنترل مناطق است که در آن کوکنار کشت شده. جبار قهرمان قمندان اپراتیفی نیروهای افغان در هلمند این سخن را در مصاحبه با همکارم مقیم نایب گفته است.
یا هر دو تلاش دارن از ایراد گرفته تا کندر که در جنوب غرب دستی بالا داشته باشند. دامی جریان 3-4 روز گذشته در شنگان هم بین از یه جنگ ها صورت گرفتن، در خود هلمند هم بین از یه جنگ ها صورت گرفتن. امیر روزاد در هلمند واقعا هم بین از یه همی اختلافات از یه به حوش رسیدن. تا دین روز به دو شوی گذشته شوی پیشنگی بین از یه در صحه ولسوالی مرجع جنگ جریان داشت که هر دو طرف تقریبا در حدود 12 نفر تلفات هم دارن.
امی فعلا هم تلفاتشان جریان داره همونطور است؟
دقیق است.
خب سخنگوی طالبا از ملا منصور گفته که جنگ از اینا با پلیس محلی بوده.
نه اصلا یکی ضرب المثل ما داریم که برپ بام خود را در خرگه مردم به اصلاح پرتو یعنی میتونی یک حالت هستم جنگ بین از هستم بین از یک جنگ جریان دارن بین نظام و بین از یک خودم گفت صورت نگیرد.
قهرمان صاحب شما فکر نمی کنیم که بین از اینا می اختلافاتی که وجود داره سر تقسیم عواید که از تریاک میاد چون فصل جمع‌آوری تریاک است به این خاطر اینا بین خود اختلاف نظر دارن و یکی به دیگر جنگ میکنن تا اون مناطقی که تریاک بیشتر حاصل داده او را تصرف خود در بیارن؟
ما به سرحد بر تنگ گفته میتانیم با مسئولیت منش یک مسئول منطقه بر تنگ گفته میتانیم این جنگ بیزنسی است این جنگ تجارتی است تماما جنگ سر عاید است کدام گپ ایدئولوژیکی کدام گپ مثلا مذهبی و این آن وجود ندارد تماما منافع به اصطلاح اقتصادی استن دقیقا هدف شما بچه استن که فقط سر جنگ سر منافع استن که ما کم بردیم و تو زیاد بردیم ما باید زیاد بگیریم و تو باید کم بگیری تماما جنگ سر از این موضوع جریان داره.
قهرمان صاحب گزارش هایی بوده که رئیس جمهور هدایت عملیات نظامی مستقیما سر طالبا هدایت داده و گفته میشه که در ولایت هلمند این کار صورت نگرفته. شما در این مورد چی میگین؟
غلط است. غلط از ما به سرعت برتر میگم عملیات دوام ندارن. اگر شما راپور بگیرید امی جریان یک هفته ما 5-6 نکته را دقیقا عملیات کردیم که در اونجا ده نفر مخالفین مسلح را دستگیر کردیم محبس از را شکستاندیم کماندانه از را از بین بردیم افراد از را از بین بردیم عملیات در این خلاصه نمیشه که مردم پکت تنگ و توب ببینن این را عملیات شده که بکنن عملیات ایست که به کدام شیوه ممکن است که مخالفین از پا در آورده شون
کدام معویده را تعیین کده میتونین که هلمند به طرف بهبود میره؟
اینه ما برای تن یک چیز میگم امی علم بشنوه امی علم ما در کابل آمدیم بسر امی موضوع سر امی مسئله دی کابل دامین جا گفای ما جریان دارن اینه ما بسولیت برای شما گفتم میتونیم که ما در جریان 6 ماه الى روما به اصطلاح گلمی جنگ در جنوب غرب گروه جمع جمع میکنیم این امیر ای قطع خود یادست داشته باشین این گلم رو ما کنیم بریتن.
جبار قهرمان قماندان نیروهای افغان در ولایت هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نحمد الله نحمد الله علی منه. Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. در همین مجله خبری منتظر برنامه جالب رنگ‌های زندگی هم باشین که تا لحظات بعد پخش خواهد شد. اما حالا نگاه کوتاهی داریم به تحولات در سوریه. اردوی سوریه میگوید آتش‌بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شده است. حلب در هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای شدید بود. در یک تحول دیگر، روسیه و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند که تلاش‌هایشان را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه افزایش می‌دهند. جان کری و سرگی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، دیروز در یک تماس تلفنی با همدیگر تاکید کردند که نیاز است مذاکرات بین مقامات سوریه و همه گروه‌های اپوزیسیون به میانجیگری سازمان ملل متحد پیگیری شود. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه میگوید مسکو و واشنگتن مصمماً تا تلاش‌هایشان را برای حل سیاسی جنگ سوریه دو برابر سازند. آمریکا و روسیه که مشترکاً ریاست گروه بین‌المللی حمایت از سوریه یا ISSG را به پیش می‌برند، خاطر نشان کردند برای جلوگیری از جنگ در سوریه پیشرفت صورت گرفته، اما به چالش‌های در چندین منطقه این کشور اشاره کردند، به خصوص چالشی که در این اواخر به خاطر عدم دسترسی مناطق محاصره شده به کمک‌های بشری به وجود آمده. جان کری و سرگی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، دیروز در یک تماس تلفنی با همدیگر تاکید نمودند که نیاز است تا مذاکرات بین مقامات سوریه و همه اپوزیسیون به میانجیگری سازمان ملل متحد دنبال گردد و هر دو جانب باید به طور دقیق و آتش‌بس را رعایت کنند. آنها گفتند در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که تعهدات خود برای آتش‌بس در سوریه را دوباره پیگیری کرده و در جهت تامین و عملی کردن این آتش‌بس در سراسر کشور تلاش کنیم. این دو مقام عالی رتبه روسیه و آمریکا اضافه کردند آنها قصد دارند که کوشش‌هایشان را برای رساندن کمک‌های بشری به تمام مردم سوریه تقویت نمایند. اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه می‌نویسد مسکو با مقامات سوریه کار خواهد کرد تا حملات هوایی را بر مناطق مسکونی تحت کنترل اردو جانب جنگ کاهش دهند تا آتش‌بس برقرار شود. همزمان با این واشنگتن می‌گوید آمریکا متحد است که حمایت و کمک به متحدین منطقه‌ایش را تسریع بخشد تا آنها از عبور جنگجویان، انتقال سلاح و یا کمک مالی به سازمان‌های تروریستی در امتداد سرحد جلوگیری کنند. آتش بس موقت بین حکومت و گروه‌های شورشی در سوریه هفته گذشته در شهر حلب، دومین بزرگترین شهر سوریه، برقرار شد. این آتش بس پس از آتش بس 27 ماه فوریه نافذ می‌شود که بعداً از بین رفت. سازمان ملل متحد ماهاست که حل دیپلماتیک جنگ سوریه را جستجو می کند. این جنگ از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو 270 هزار کشته به جا گذاشته و میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
رنگ های
زندگی.
من فوزی احمدی هستم، باشندی شهرک احمد شاه مسعود.
شما جای کار و وظیفه هم دارین، مصروف چی کار هستین؟
من مدیر هستم در یکی از وزارتخانه ها. قبلا در وزارت فواید عامه کار میکردم و بعد از او که زمان طالبان کل ما خانه نشین شدیم، باز من رشته فیزیوتراپی را پیش گرفتم و در شفاخانه افغان کار میکردم. یک مدت در شفاخانه السعید کار کردم.
به چی شکل، چقدر وقت درس خوندین؟
من تقریبا 8 سال در ایران خوندم فیزیوتراپی ده. علاقه داشتم چون در افغانستان نتونستم که امیرشتر پیش ببرم و در اونجا امیرشتر پیش بردم و کامیابم شدم.
و چطور باز از این کارتان دست کشیدین، یعنی به اصطلاح کنارگیری کردین، چی باعث شد؟
به خاطر رابنده. یعنی می هر موضوع که میشد، مثلا من تا ساعت 4 بجه در وظیفه بودم، بعد از اون که میرفتم در فیزیوتراپی تا ساعت 5 نیم 6 7 وقتی که میبرامدم رابندان بود دیگه. با وجودی که امیالم از طرف شفاخانه السعید البته چندین دفعه پیشنهاد شده که من باید برم اونجا کار کنم.
و فعلا کار فیزیوتراپی رو رها کردین، چی کارا رو پیش میبرین؟
در یکی از وزارتخانه هستم کار میکنم.
خودت از بعض مهارت ها یادآوری کردین، کارهای دیگر هم پیش میبرین؟
من البته خیاطی میکردم و میالم تصمیم دارم که از سن 55 سالگی گفتن که تقاعد میتن، من چون 61 سال هستم میخوام که پس دوباره این رشته را پیش ببرم که هم بر خودم خوب است که در خانه میباشم و هم بر یک چهار نفر جوانی که من خیاطی را یاد بتم، شان هم گلدوزی و هم خیاطی و هم بسیار مدلای خوب خودم یاد دارم از افغانی گرفته تا همه لباسایی که رواج افغانستان است.
و یک چیز دیگه ای که خانما اکثرا سن سال خود از نمیخواین که بگوین و شما نسبت به می سن سال که گفتین نام خدا بسیار جوان هم هستین.
من پیاده روی زیاد دارم چون خودم ورزشکارم هستم و دیگه امیال و ملاقمند از این هستم که اگر یک نفر یک خانم ببینم که در سر بایسکل روان شود دمی راوندانا، من میخوایم که من هم نفر دوم یا سوم باشم که من بایسکل بگیرم و بایسکل رانی کنم.
معلوم میشه که از راوندان بسیار خاطره خراب دارید و میخوایم که با وسایل دیگه ترانسپورتی خود برسانین به هدفتان. و ورزش مورد علاقتان کدام ورزش است؟
یوگا.
میشه که بگوین یوگا کدام نوع ورزش است؟
ورزش جمناستیک. بیشتر به شما گفتین که من جوان هستین، من واقعا که من زیاد ورزش دارم و می ورزش است که مرا جوان نگاه کرد و هر کدام مرا میگه که تو جوان موندی.
تشکر، سلامتی تو میخوایم، موفق باشی.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما برنامه های یک ساعتی دیگه رادیو آزادی ادامه دارند. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در یک ساعت دیگر